السلام علیکم استړی مشه د مشال ریډیو دا من له شروع راست د 2000 کال د اگست میاشتې 12 نیټه دا ولی ها میرزا ده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې په چی خبرونه کې مو هکلی کوم په خبرونه کې د کابل زیلو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه ریپورتونه تبصرې او شننې لرو تر څنګ یو نیس ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده خو اول د دې تازه خبرونه له شاهین غنډین
سرمشه د شوال د مشران او ځوانانو جرګې د حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غصیمو پرانځي او خلک خپل کورونو ته ستانه کړي. په جنوبي وزیرستان کې په ځان مرګي برید کې د فوج د یو بریګیډیر په ګډون درې امنیتي سرتیري جوړ شوي دي او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره رجسټر شوی دی. د خبرونو تفصیل د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان د غصیمه پرانځي او خلک د پریک دی چې خپل کورونو تستانه شي. د جرګه نن په بنو کې وشوه چې د تحصیل د تخیل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. جرګې د یوې امیر لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د تیرو شپږو کالو بې کوره کړل شوي خلک دې خپل کورونو تستانه کړي. د دوی تاوانونه دې پوره کړي او د شوال اوسیدونکو ته دې ډومیسایل او شناختي کارډونه ورکړل شي. په شمالي وزیرستان کې اپوزي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د تاخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځان مرګي برید کې د فوج د یو بریګیډیر په ګډون درې پوځیان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لده سیمه کې رامنځته شوی. نوموړی زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي. د ده په خبره تر پیښې وروسته پولیسو او پوست په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې. دغه ډله ادعا کوي چې په برید کې درې امنیتي سرتیري وژلې دي. نن په پښتونخوا کې د بابړې د شهیدانو ورځ نمانځل کیږي. په دې اړه عوامي نشتلګون د صوبې او ضلعو په کچه د یاد غونډو را جوړولو تابع کړې ده. د عوامي نشتلګون په وینا په 12 اگست 1948 کې د چارسدې په بابړه کې د هغه وخت د مسلم لیگ حکومت په امر په یوه لویه جلسه په ډزو کې تر شپږو سو زیات پښتانه وژل شوي وو. دا مظاهره چاند د خدای خدمتګار تحریک د مشر او عدم تشدد د مبارز خان عبدالغفار خان او دغه د ملګرو د نیول کېدو پر ضد راوتي وو. د پاکستان ریاست تر اوسه دغه وژنو پلټنې نه دي کړې او نه په ډزو کې د وژل شوو کسانو د سمې شمېرې پخلی کوي. د پاکستان پوز په افغانستان کې د جوړجاړي لپاره د روانو هلو ځلو ستاینه کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې په خپل یو بیان کې ویلي چې پرون په پینډی کې د پوز په مرکز کې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د لوړ پوړو پوځي چارواکو یوه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سولې لپاره د شوي پرمختګ ستاینه وشوه او هیله څرګنده شوه چې بین الافغاني خبرې زر پیل شي. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړني پړاو مذاکراتو اصلي موضوع به اوربنوي. د شورا وایي د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کرنې ته به هم زر اعلان شي. او د روسیې ولسمشر وایي چې د کورونا وایرس ضد واکسین چې په روسیه کې جوړ شوی د کارونې لپاره رجسټر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پراخه کچه د دې واکسینو کلینیکل ازموینې نه دي شوې او نه یې هم په اړه معلومات په ډاګه شوي دي. ولادیمیر پوټین چې پرون یوې حکومتي غونډې ته خبرې کولې د دې اعلان پر مهال وویل په لومړنیو ازموینو کې ثابته شوې چې دغه واکسین اغېزناک دی او کېدی شي له وایرسه د انسانانو ژوند خوندي کړي. که څه هم روسیا وړومبی هیواد دی چې د کورونا واکسینې رجسټر کړي خو د دې هیواد دننه او بهر ساینس پوهان په دغه اړه شکونه لري. دوی پوښتنه راپورته کوي چې روسیې د فیز 3 هیومن ټرایلز تر بشپړېدو مخکې څرنګه واکسین رجسټر کړ. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو ورزو خپل لومړی ریپورت ته د بلوچستان حکومت هیله خودلی دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن سرحدي پوله به د تجارت او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې زر خلاصه کړل شي. دا خبره پرون په کوټه کې د چمن پوله د تړل کېدو له امله د حالاتو د جاج اخستو لپاره د یوې غونډې پر مهال وشو چې مشري د بلوچستان د کورنو چارو وزیر کوله. په غونډه کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون کړی او دوی وویل چې حکومتي چارواکو د دوی خبرې په پوره توجه سره واورېدلې او دا ډاډ یې ورکړ چې د چمن پوله بازار خلاص کړل شي. په مارچ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو پسته چمن پوله تړل شوې وه. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکې.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو په مشرتابه کې د پاک افغان بارډر او د هغه د بندش څخه د رامنځته سوي وضع د جاج اخیستلو لپاره یوه غونډه تېر مازدیګر په کوټه کې وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو، د پرلت او لغړیانو د نمایندګانو سره سره جګپوړو حکومتي چارواکو ګډون درلود. و دې غونډې ته د برخوالو له لوري وویل شو چې پوله د سمدلاسه د آزاد تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل سي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي نائب صدر کار خان ودان و مشالیرو ته وویل چې حکومت د دوی خبرې او غوښتنې په ډېره تسلي سره واورېدلې.
هغه دا و چې بارډر په د مارچ په کم صورتحال کې بند سوی دي، په هغه پوزیشن کې سټیټس کو له زاړه پوزیشن نه باید ولاړ شي. د بارډر آباد نور چک پوسټونه باید ختم شي. بارډر لیکه سي د کم ډیورن لاین سي دي، پر دې ډیورن لاین باندې ډېرې دروازې پرې شوې. هغه دروازې موږ ټول سکوتې په کاز ته هر دا تقریبا تفصیلات و بنیادی خبره دا ډیورنډ و چې دا دونه پیښه دا غټه لوړه پیښه چې وسوله دا ولې وسوله او دا دونه پسو یو سل دوه ویشت کاله یا پنځه ویشت کاله دا باندې یو داسې ناخوشګواره دغه نه دی څه وسه پیښه وسه دا دونه دغه وسو بل دا مثال دا دغه ولې وسو چې ته یو وار اعلان وکړي خو د اختر ورځ و خلک به تلل و راتلل نو دا خو دوره کیسه نه و چې په دې باندې ته دغه وکړي.
په دې اړه د پاکستان چمبر اف کامرس صدر انجینیر دارو خان اڅکزی راته وویل چې د پولې د بندش څخه نه هوازی پر دغه لاره و تجارت ته لوی زیان اوښتی دی، بلکې د چمن او سیمې خلک هم د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوي دي.
چې پر ټریډ باندې به هیڅ قسم پابندی نه وي، نه به د هغه مقدار لیمیټ معلوم وي چې څونه تجارت پر دې لار باندې کېدی شي، د دې دپاره به هیڅ قسم رکاوټ نه وي. که چیرې د پاکستان حکومت دا غواړي چې دا تجارت د هغه ځای پر ځای باندې په چمن کې وي، نو بیا په کار ده چې چمن ته د فری ټریډ زون درجه ورکړي کول سي او دا چې کوم لارې دي دا د چمن سلیری وتړل سي، چمن په دې کې شامل نه سي. دوی وویل چې کوم خلک تجارت لپاره ځي او راځي، تجویز یې دا و چې موږ به د درې ورځو لپاره اجازه ورله ورکړو، خو هغه به په شناخته کارډ او شناخته کارډ به زموږ سره رجسټر کوي. زموږ لخوا په هغه کې دا خبره وه چې په کار دا ده چې په هفته کې اووه ورځې سره د دې تلو راتلو پابندي نه وي، چې هغه د علاقې وطني شناخته کارډ ولري او هغه پر هغه باندې تلل راتلل کوي.
کله د حکومت په نمایندګۍ د غونډې د برخوال او صوبایي وزیر زراعت مرک خان اڅکزی سره تماس ونیوي، نو دا هغه وینا وه چې دی یې لمن دی چې دغه سرحدي پوله به ډېر ژر بیرته د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص سي.
یوه ورځ نه اووه ورځې به بارډر خلاص وي او کوم خلک چې مړه دي د هغو لپاره به هغه مالي مدد ورسره کېږي، زخمیانو سره او د دوی سره. کوم انکوایري ټیم دی هغه به انشاءالله جوړي، دا انکوایري به کوي. او دا خبره سره وسوه چې د حکومت دخوا چې په دې باندې به یو شناختي کارډ وي د چمن د خلکو لپاره به یو دغه ثبوت وي چې و دا پاکستانیان دي او دا د افغان دي، دا خوا کړي تذکیرې یا دا شان به چکیږي یو پراپر طریقې سره او انشاءالله پر چا به پابندي داسې نه وي. خو مطلب دا تجاویز موږ واخیستلو چې دا د دوی تجاویز او د حکومت تجاویز موږ سره یو ځای کړل. موږ د صوبایي حکومت په کنټرول کې کومې خبرې زموږ په دغه کې راځي اختیار کې هغه به موږ کو، او کوم چې د وفاقي حکومت سره ځي نو انشاءالله پر دې باندې به موږ د وفاقي حکومت سره خبره کوو.
دغه ډول وغونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لنګو ویل دي چې د ملک او ولس د ګټ په خاطر حکومت په ډیره چټکی سره د پولی د خلاصولو لپاره کار روان کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پولی د بندش څخه کوم زیان و تجارت ته اوښتی دی، حکومت په هغه ښه خبر دی او زما دا هڅه ده چې ژر تر ژره سرحدي پوله د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د پولی د بندش په ضد نه یوازې د چمن تجارو او خواریکښانو دوه میاشتې پر لت کړی وو، بلکې د جولای د میاشتې په دیرشمه نیټه د پولو د خلاصولو په خاطر پر بارډر باندې لاریون او احتجاج هم کړی وو چې له امله د سرحدي پولې ودې اړخ ته اړخو ډب رامنځته شوی وو. د پرلت د مشرانو په وینا چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان د پولې دې غاړې ته او پنځلس کسان د پولې هغه اړخ ته وژل شوي وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555.
په جنوبی وزیرستان کې په ځانمرګي برید کې د پوځ د یو لوړ پوړي چارواکي په ګډون درې پوځیان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه برید پرون ناوخته په لدها سیمه کې شوی. دوی زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیايي حالت ښه دی، خو نور دواړه پوځیان زیات زخمیان دي. تر پیښې وروسته پولیس او پوځ په شریکه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سولي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 11 اگست مزدیګار مال پنجرې مې بجې دلادې سیمې فوجي بریګیډیر په ګاډي ځانمرګۍ برید وشو، چې په نتیجه کښې بریګیډیر امار علي سره د دوی فوجي بدراګولې پر هرجلی شوی دی. د دغې ځانمرګي برید حال د سولي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي تیر مکسیتان مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړه.
بریگیڈیر او دو جوانان دا زخمیان دی، جوانان لغون زیاد زخمیان دی، بریگیڈیر سے معمولی زخمی دی او دا خطرے نا بالکل باہر دی. دا پولیس او دا آرمی جوائنٹ آپریشن شروع دی اس دی ٹائمی دی رپورٹ کو وہی لکھی با اس نو آبر سی ٹی ڈی دلی گرا ہو دا سی ٹی ڈی جو ریسٹرکشن دی ایک پرچہ بم سی ٹی ڈی ور کئی تفتیس پم آگئی کئی دیکھ تحقیقات روان دی دا سی ٹی ڈی ڈی این اے دلی آگئی باقاعدہ موقع تر رسی دلی دی اور تفتیس اخیرہ شروع دی.
پلا داکشی دی بریگیڈیر پگاڑی دی زانمر کی برید پڑا دی تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسان مشال ریڈیو تا پر راجلی و بیان کشی مانلی دا و دا دعوی هم کڑی دا چه بدا برید کشی بریگیڈیر امار پر هر جلی شوی و دری فوجی سپویون و جل شوی دی. دا دی هم یادوی چه 13 میاش پا 18 جولای دی تیری که طالبان پاکستان و سلاول دیلا دی کلی جی مارد منه دی غاٹی اصلی گان دازینا کڑی وی چه پناتی جیک شی دی فرنٹیر کور انور کمال نومی یو سپوی معمولی پر هر جلی شوی و. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماښام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو او ځوانانو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره یو جرګه کړې. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال دی د دوی د واپسې لپاره صفا او ګرځوي او بیرته د خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د ورته د ژوند پوره سهولتونه هم برابر کړل شي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د دوی په غوښتنو کار روان دی او زر به دغه سیمه پاک او ګرځول شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
د اگست په 12مه بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیلو مشرانو او ځوانانو جرګه رابللې وه او دولت نه یې غوښتنه لرلې چې نور دې د دوی سیمې کلیر کړل شي. د شپږو کالونو نه بې کوره شوي خلک دې واپس کړي. شاوال ته ورکړل شوې تحصیل درجه دې عملي کړي او هلته دې په بنیادي سهولتونو برابرولو پام وکړي. د شاوال ځوانانو تنظیم یو غړی شاکر الله وایي چې تر ننه پورې ورته د شاوال ډومیسایل نه دی ورکړل شوی.
چې کوم نن احتجاج وو د نارد وزیرستان تحصیل شوال چې کوم خلک دي شپږ کاله وشوله د خپلې علاقې نه بهر دي، در په در ګرځي. تر اوسه پورې د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه دی ملو شوی. په دا وجه چې دوی سره د خپل تحصیل شوال ډومیسایل نشته، شناخت نشته. مونږ نارد انتظامیه سره څو پیرې جرګې هم وکړې. زمونږ چې کوم د افر ډومیسایلونه دي هغه مونږ کینسل کړل، خو مونږ ته اوس تر اوسه پورې مونږ ته خپل حق نه راکوي. چلغوزا چې کومه ده، د شوال د خلکو د آمدن یوه بهترینه ذریعه ده، خو د دې هم مونږ ته تر اوسه پورې اجازت نه ملاویږي. کله یوه ورځ راکوي، کله بله ورځ راکوي. حکومت نه زمونږ دا مطالبه ده، فوجي حکام دي چې تاسو مهرباني وکړئ د تحصیل شوال خلک، د تحصیل د تخیل چې کوم خلک دي، واپسي زر نظر وکړي، چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس شي.
د تخیل یو مشر ملک رحمت الله وایي چې د خپل کډوالو ستنولو لپاره احتجاج وکړ. حکومت په شاول کې د سہولتونو برابرولو باندې پام وکړي.
موږ د شاول د کلی د کوم مسلې بیان کړلې، ځکه چې د شپې ګولینا د شاول د خلکو سره ډېر ظلم زیاتای شي. حکومت طرف نه هیڅ قسم امداد نه ملاوي. موږ احتجاجي ناوي کې درنوي کې هغه پیرې چې سپېره د شاول د خلکو مسلې حکومت منلې نه دي. دا اصلي خوبصورت علاقه چې خل ډېر لره لره نه سلګری وي تر دې د شاول نوم دی، نو په چار د علاقه رغه ته جوړه کړو.
د شاول نه به کور شو خلکو او د کلیر کولو په اړه شمالي وزیرستان کې د فوج یو لوړ پوړي چارواکي چې لارسنیو سره ورته د خبرو اجازه نه وه، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل د تاخیل زنه سیمې او شاول کلیر کولو عمل روان دی. هلته یې د پاتې وسلوالو خلاف کاروایي پیل کړې. ډېر زر به د پاتې وسلوالو څخه سیمې پاکې کړي او ضربه دغه بې کوره شوي ستانه شي. د په وینا شاول کې د بنیادي سهولتونو او سړکونو لپاره ځانګړی پلان لري. شاول د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګڼل کیږي چې د بکا خیلو، جاني خیلو، ګوربزو او کابل خیلو ملکیت دی. دغه خلک زیاتره په اوړي کې په شاول او ژمی کې شمالي وزیرستان شوا او په خوانه نیمه قبایلي سیمو کې پاتې کیږي. خود ازربیزه بعملیاتو را په دیخوا د شاول نه بې کوره شوي لا هم په کډوالۍ کې دي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز پرون په لاهور کې په خبری کانفرنس کې ویلي چې حکومت د احتساب قومي اداره د سیاسي مخالفینو پر ضد کاروي. مریم نواز تور پورې کړ چې هم په دې وجه پرون د نائب دفتر مخې ته د پولیسو په ذریعه د دوی په کارکنانو او په نوموړي حمله وشوه. بل پلو حکومتي وزیران وایي مسلم لیگ نون په منظمه توګه خلک راوستي وو چې له ځان سره کاڼي راوړي او سرکاري املاکو ته زیان رسولي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
د اگست په 11مه په لاهور کې خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د احتساب د قومي ادارې نه په ذریعه سیاسي خلک زوروي. دا وایي نن چې د کوم ریاستي، حکومتي او د یری، جبر او ترهګرۍ سره زمخ شوم، هغه زما یا د مسلم لیگ نوم لپاره نه بلکې د دې جعلي او سلیکټډ حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. او نه د میډیا په ذریعه دا تاثر ورکړی و چې ګنې ما په ارزانه بیه په غیر قانوني توګه ځمکه اخیستې. نو دا دې د نیب رالېږلی شوی نوټس، په دې کې په ما یو الزام هم نه دی لګولی. ذکر دا کله چې پرون مریم نواز په لاهور کې د نیب مرکزی دفتر ته پیښې لپاره لاړه، نو هلته د مسلم لیگ نون د کارکنانو او د پولیسو ترمنځ نښته وشوه او په یو بل یې کاڼي وورول. د کومې وروسته چې پولیسو د مسلم لیگ نون ځینې کارکنان گرفتار کړل. بل پلو د حکومتي وزیرانو وینا ده چې مریم نواز سره راغلو کارکنانو په سرکاري خلکو او سرکاري املاک کاڼي وورولي او د دوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. لاهور کې د قانون صوبایي وزیر راجا شارت خبری کانفرنس کی ہوئی. دو وی دا نون لیگ خام خیالی دا چې هغه په داسې حد کنډو باندې په درغلیو پرده اچوي، یا حکومت په فشار کې راولي، او یا عدالتي کاروایی په دباو کې راولي، او یا به کوم آئینی اداره په فشار کې راولي. نو د دې خام خیالۍ نه د بهر راوځي، او که غلا یې کړي وي نو د دې بور له حساب ورکول وي، او که زور کوي نو د هغې به ورله هم حساب ورکول وي. مشال ریډیو چې په دې صورتحال د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی دا سمه خبره ده چې نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی، خو کله چې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت وو نو د احتساب قومي اداره نیب یې ولې نه ختمه وو. نو مولي وی
مریم نواز نه یشوک ته پولیس کې بلکې داغي اخلاقي ذمہواری وو چې هغه دا ویلي وو چې یو کال مخکې چې کله په دې ملک کې روانو ظلمونو، بې انصافیو او د سیاسي انجینرینګ خلاف کال مخکې مولانا فضل رحمان صاحب دوی پیپلز پارټي دا ټول تقریبا رایوزه شوي وو چې د دې خلاف راپاسي. نو بیا د یو کال چرته غیب شروع چرته لاړو ملکونه په دې ټوکو په دې موقع پرستیو باندې نه چلیږي.
د ذکر ده په مریم نواز تور دی چې د لاهور په رایوند سیمه کې یې څوارلس سوه څلوېښت کناله ځمکه په ارزانه بیه په غیر قانوني توګه اغېستې. د لاهور ډیولپمنټ اتارټي د قانون خیال یې پکې نه دی ساتلی او هم په دغه ریفرنس کې نیب د منهې پورز مرکزی دفتر ته را بللې وه. سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوی خبریالې عروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالې کورنۍ تر اوسه د انصاف په تمه ده. که څه هم عروج اقبال تر خپلې مړینې وړاندې پولیسو سره د خپل پخواني خاوند خلاف شکایت درج کړو چې هغه ورسره بد چلند کوي، خو ریپورټرز وداؤٹ بارډرز وایي عروج د خپل کار له وجې وژل شوې ده. په پاکستان کې خبریالانو ادارې دریځ لري چې دا هیواد اوس هم د خبریالۍ لپاره خطرناک دی، خو بیا حکومت وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ فشار لاندې نه دي. تفصیل لنی سي اجمل نورو.
خبریاله عروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. ریپورټرز وداؤٹ بارډرز د عروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغې خپل ورځپاڼه پیلول غوښته، خو پخواني خاوند دلاور علي وشله. که څه هم دلاور په ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو د بې پولې خبریالانو سازمان په خبره عروج له مړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی و چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د ریپورټرز وداؤٹ بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11 مشال ریډیو ته ویل د عروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بې وسله خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم په تیرو 15-18 کالو باندې نظر واچو، نو د یو سل او دیشو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالیستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دننه نه کوي. لیکن بیا هم چې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالیستان لا کار کوي. دغه وخت کې ژورنالیستان سره پشا سوک هم ندی ولاړ، حکومت دلچسپی نه اخلي. نه صرف موجوده بلکې تیر شوي حکومتونه هم کچر دی دلچسپی اخیستې وه. تیرو حکومتونو نو کېدای شوه چې عروج اقبال به نن زموږ پر ترمینځ وه، کېدای شوه چې هغه چا نه وه وژلې، ولې چې خلکو کې به یره وه که څوک ژورنالیستان وژني نو هغې ده انصاف نه پټېدی نه شي، انصاف نه تښتېدی نه شي.
د بې پولې خبریالانو سازمان وایي عروج اقبال لومړنی پاکستانی ښځینه خبریاله وه چې د خپل کار له بچي وشل شو. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار له بچي زربل شوي، تختول شوي دي او دغه سي سړي خبریالان وشل شوي هم دي. خبریال شمیم شاهد وايي پاکستان اوس هم د خبریالې لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یو توګه یا په بل توګه باندې جرنالستان زورول کیږي، هغې د نوکرونه د کارون نه ایستل کیږي، هغې ته دړکې ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې. او دغشان په دی باندې د استخباراتي ادارو، د انتظامی ادارو، د سیکورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په اغو هیوادونو کې پاتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز پیاوای په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او هغې ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
د ملیټنټس طرف نه هر چا ته تھریټس وو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو یو وخت ډیر زیات. هغه که تاسو وګورئ اوس کافی حد پورې کم شوي دي. تر څو پورې چې د ښځو د صحافت تعلق دی، نو په پاکستان کې چې کوم انوایرمنټ دی دا لکه زه بویم چې ډیر زیات فیوریبل دی. واقعي په دې گورنمنټ کې د تیرو گورنمنټس نه ډیر زیاتې مسلې دي میډیا ته. تاسو که وګورئ بلا میډیا گروپس چې دي هغه ختم شو دي، لکه که د گورنمنټ دا خیالي چې یاره زه به په دې پالیسیز باندې باندې یو میډیا گروپ کنټرول کم یا با اینکرز کنټرول کم، نو زما په خیال اغه ته هغه مزور نه رسی او چې کم لاندې ورکرز دي اغه ته زور زیات روان دي.
جاوید عزیز وای باید خبريالان متوازن خبرونه جوړ کړي، نو دا شان هم لګنو مشکلاتو خوندې پاتې کېدی شي. رپورټرز وداوت بارډرز ادارې د اپریل په 28مه په خپل کلنی رپورت کې لیوسل نه او یا هوادونو څخه پاکستان په یوسل 15 سلويخت نمبر راوستي وو، ویلي وو چې دلته ډیر داسې مثالونه شته چې پوزي او ملکی ادارو ځنې خبرونې بندې کړې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وایي په دې هیواد کې دا مهال د بیانونو خبرولو اجازه شته، خو خبريالان بیا د غي پلټنو کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کومه خبره ده چې د بیان ازادۍ سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي، هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا مهال یوازې د بیانونو خپرولو اجازه ده، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل، هغه دا ویل، هغه زیاته کړه، هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنې نشي کولای. د پلټن لپاره نه خو د مالکانو لخوا سہولتونه ورکول کیږي او نه خبريالان په دې اړه پوهه لري.
په پاکستان کې د ځینو وشل شوو خبريالانو د پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي، خو د کارپوهانو په خبره داغې څه خاص نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائمه کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکه مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه هڅه به کوي چې د عروج اقبال په ګډون د ټولو وشل شوو خبريالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي.
سب مقدمات داسی دی یا دا عدالت سے صدور دائی دی کہ پاہی کے خود ہے دی منگا اندلش کے دی نشو خو منگا دیام دا آغا دا کوئسن ما پخبدم پکومیٹے کی حکومت سر سو سو دا درم چت کرے دی پاہی کے زمنگا دی روح پکراچے کیم شوی دی پہور کیم شوی دی پنجاب کیم شوی دی اور زخو داوے مجید خو آغی تشاباشے ور کو مسنگا چی منگا فوت زندہ باد وائیو دا سے منگا صحافت و صحافیانو تم زندہ باد وائیو سرویخ کال را چی چکل دا غوال جنگ شروع شوی د هغه وخت حواله تر اوسه پورې ډېرې قربانۍ تاسو ورکړي دي. کافي کسان شهیدان شوي دي، خو چې کوم کسان په ناجایزه نورو معاملاتو کښې چې دی نو هغوی سره ظلمونه شوي دي. مونږ دي د هغې پوره پوره تپوس هم کوم، انشاءالله د هغې به پوره پوره مرګ.
د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 16 خبريالان وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی و چې د مطبوعاتو خبريالانو سره اړونده کیسونو یا مقدمو څېړنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي. تاسو مشال ریډیو ته خوږ یې. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجلې. دا پروګرام تاسو لپاره نجیب عامر جوړوي، راځئ چې ورته خوږ شو.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو د خپل کوربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ مو هم درته د پښتو ادب د نړۍ ګلورینو ادیبانو او شاعرانو سره د هغوی پر ژوند او کار خبرې کړي دي. کراچی میشته شاعر او لیکوال ماخام خټک د هغه ځای د ادبی ناستو پاستو حال راکوي.
دا خو بالکل حقیقت دی چې چرته سړی اوسیږي نو د هغه ځای هم کلچر اخلي او چې کله دی راشي او دی هم لک اکثریت کی وي نو دی هم بیا خپل کلچر هغوی ته منتقل کوي کنه.
پروفیسر وزیر شادان وایي پښتانه د پښتو هغه شان قدر نه کوي څنګه چې پکار ده.
پښتو کوسه په کوسه ګرځي، پښتانه لټوي او پختون په مخ منډي وایي چې ما دې نه لټوي.
له شاکر وزیر نه به دغه شاعري وورو
او سپیاړه ول دینه د کار نه د روزګار ژوند دی، ساده نظر په دیوالونو کې ایثار ژوند دی. مونږ د کردار نه یو ملګرو، د مقدار قاضیان یو ملګرو، زخمو پریوته لمیار ژوند دی.
کرا کراچی په نړۍ کې هغه خار ګڼل کیږي چې تر ټولو زیات پښتانه پکې اوسیږي. یو مهال دغه خار د جرس او پلوشه په شان خالص ادبي مجلې هم خپرې دي. همدلته طاهر افریدی خپلی افسانې لیکلي، ارواخاد ریاست تسنیم خوږه شاعري کړې، او د قیصر افریدی په شان ملګرو په تنقیدي ادب کې خپل رول لوبول دي. د کراچۍ د ادب ذکر چې کیږي نو د محب وزیر، رحمان بنیری او د مخام خټک نمونه هم د سړی ذهن ته راځي. دغه او نورو خاغلو د پښتو ادب په سنگار کې خپل رول لوبول دي. موږ د لیکوال او شاعر مخام خټک سره خبرې کړې. هغه په سر کې د کراچۍ خار د پښتو ادب د اوسنی وضعیت په اړه معلومات ترکوي.
تر څو چې دا کله د کووېډ 19 یا کورونا شروع شوه، نو د دې نه پس ته خو تقریبا ناستې او غونډې، اجتماعي غونډې چې کمې دي، هغه خو بالکل دا سو غنه چې نشته. نور ملګری موږ د یو بل سره ملاویږو، او ګڼې خو د کراچۍ نه نن سبا زما په خپل خیال چر، بلکې زما په خپل خیال نه، بالکل چرته ګڼې خو نه چاپ کیږي. نور ملګری چې کم دي، هغه خپل حالې ځلې کوي چې څوک کتاب چاپ کوي یا لیکي، نو یا د سوشل میډیا په لارې چې کوم دی، هغه حسان دی، زلان دی، روان دی. او زما خپل په کووېډ 19 کې تقریبا چې کوم کورونا شروع شوې ده، نو یو دوه کتابه خو په دې دوران کې راغلي دي، کرخ کره کتنې دا مضامین دي. او اوس چې کوم دی، ما به پیژنې کنه، شاعري ده.
صحیح. او تاسو د ځینو کتابونو یادونه وکړه چې د کورونا په ورځو کې تاسو د کتابونه لیکلي دي، درته وایي اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په نثر او په نظم کې څومره کتابونه مو چاپ شول.
زما تر نن پورې چې کوم دین، هغه په نثر او نظم کې 15 کتابونه فلحال چاپ شوي دي. او په دې کې چې کوم دین، اولنې کتاب زما چې وو هغه په کال 2015 کې وو، چې هغه شاعري وه، وجود کې نه ځایېږم. بیا د هغې نه پس 2009 کې چې کوم دی، نو هغه چې کوم کتاب هغه ګلګشت رپورتاج و، چې دا هزاره یونیورسټي کې د زموږ د بټګرام ملګرو چې کوم نړیواله مشاعره کړې وه، د هغې رپورتاج دی. او بیا چې کوم دی، نو بیا زما کتاب هغه لکه فصل دی، بلکې کوم شاعري ده. بیا د هغې نه پس یو سلسله شروع شوې چې په هغې کې دو یاران، دو شاعران، دا نثر دی، دا ممتاز اورفزی ور ریاست تسنیم باندې لیکلی دی کتاب. بیا د یو اثر درې ژغونه یا غږونه، دا په ګران صاحب او په سیف الرحمن سلیم او اندیش صاحب باندې دا ما لیکلی دی. او بیا غیب عالم افسانې دي. او بیا اجمل خټک یو باغی انقلابی شاعر، دا مضامین دي. او دا غین علاوه چې کوم دینو، بیا تکلونه دي زما. او بیا د تکلونو د دا غچ کوم دي، د فرانسیس بیکن چې کوم دي، دا غما زباره کړی دا د تکلونو. او دا غین علاوه چې کوم دي، بیا خیبر افریدی باندې یو کتاب لیکلی دی. بیا چې دی دا پښتو ادب کې یوشتمه پیړۍ پښتو ژبې ادب نوی بیانیه، بیا کرخ کرا کتنې دي، او بیا ما به پیژنې کنه. او بل اوس پسې چې کوم هغه ټپرنګ دی، دا ټپیزي چې کوم دي، په دې انداز باندې یو کتاب چې کوم دی هغه پریس کې دی.
نو مخام خټک صاحب، تاسو خو پښتو ادب له ډېر څه ورکړې دي، او ماشاءالله اوس هم تاسو ځوان یو لانورم کار کوي، په خپلو چارو کې بریالي اوسئ. د کراچۍ د شاعرانو د شاعرانه ماحول مخکې تاسو یادونه وکړله. د کراچۍ شاعران چې دي، لکه وخت په وخت دوی پښتو ادب ته ډالۍ ورکړې دي، په بیلابیلو شکلونو کې، هم په نثر کې، هم په نظم کې. د ځینو سره چې زما خبرې کېږي، لکه طاهر صاحب، هغه ناجوړه او هغه په خبرو باندې زه بېخي پوه نه شوم. دغسې دا نور ملګري چې تسنیم صاحب وفات شو، نو ستاسو هغه ادبي محفل چې وو، دا پیکه شوی خو نه دی په دې وروستیو کلونو کې؟
یاره دا تا چې کوم ټکه وکړه کنه، پیکه واقعي دا پیدا شو، فټ لګي کنه، چې بالکل انداز دی چې بالکل پیکه شوی ضرور دی. سوال دا دی چې لکه څنګه د کب یا د مئی لپاره اوبه ضروري کنه، هغه چکر دا اوبو نو بس، نو بس هغه بیا ترتکی ہوئی.
داسه ادب د بي سړي د پاره چې کم دي اخر فلونه په خل ناشته پاسته او دا داسې زونه ډېر ضروري
دره توه ما خام خټک سیب چې په کراچي کې پښتانه لیکوال او شاعران په داسې حال کې د پښتو ادب د سنگار د پاره کار کوي چې چار چاپېره ته د اردو ادب خلق دی یا د سندي ادب کسان دي څومره تاثیر دی د کراچي په پښتنو شاعرانو باندې د ځایي خلکو د ځایي کلچر د ځایي ادب
دا خو بالکل حقیقت دی چې چرته سړی اوسیږي نو دا هغه ځای هم کلچر اخلي او چې کله دی راشي او دی هم لږ اکثریت کې وي نو دی هم بیا خپل کلچر هغوی ته منتقل کوي کنه هغه خپل دواړه په یو بل باندې اغېز کوي نو لازمي خبره په کراچی تاسو خپل زه دا خبره په بیا بیا کوم خلک هم کړی ده چیرې دا په نړۍ کې د ټولو نه لوی ښار د پښتنو دی کنه خو ورسره ورته دا بله خبره خلک نه کوي دا زما غیب عالم افسانی چې په هغه کې افسانه سیمینار دم په دې موضوع باندې چې هغه کې ما یو ایکسپرت پروفیسر زوار چې کوم دی هغه دا خبره کوي په سیمینار کې د پښتنو په مسایلو باندې نو زه هغه ته خو نه زما خو لویه خبره ده خو تا خبره تر اغم چې دلته چې کوم پښتانه بیسیکلی راغلي دي دلته لوی ښار خو دی خو دا دی چې د پښتنو د ټولو دنیا د ټولو دنیا د پښتنو د غریبانو ښار هم دی دا د مزدورکارو خلکو هغه خبره بیا دا خلک نه کوي نو لازمي خبره ده یو مزدورکار چې اگر هغه لري دي د پاره چې زه خپل بچانو پالم خپل خېټه او پالم او زه مزدوري وکم نو لازمي خبره ده چې په کم ځای کې خېټه اول د رزق تلاش نو خپل سره په هغه منډي چې هغه نه فارغ شونه به عادت کوي الله به انو رز علي دي کې نو دلته زیاتره اکثریت چې کم دي زمونږ د پښتنو هغه د مزدورکار خلکو دي کاغی کې زیاتره شاعران دي د 450 کسانو نه علاوه خبره درته کوم فرض کې تایر سیب شو زه شما یا چې نور ملګری نو ده نور لکه زه وکیل يم تایر سیب خپل روزګار لرلو داسې ریاست تسنیم پولیس کې محب وزیر چې کم دی هغه نور جاب کو داسې رحمان بنیر صحافت کې نو دا خلک دا څو چې دي لکه وته وایا استمن وته وایا نو دی هغه لزنی د اردو ول خلکو سره کولای شوې ماحول خوشتا خود اغیب درجب ماحول بندشتہ خصوصاً پر کراچی کا خدا سندھ دمرا زیادہ تغیز نشتہ دے بولے کہ سندھی پر کراچی کے پمرا لوئی کی نشتہ خود اردو ضرور تھا زمون په خبرو زمون په ژوند زمون په ژوند زوار په ټول سيزونو باندې اردو بزدارم چې اویا فی صد نه زیات اثر ده خو دا غي سر سر پښتنو بیا چې څومره په کراچي باندې څومره اثر کړی ده دا غي ژبې دا غي د استوګنې چې کوم لباس ده نو دا داسې سيزونه شته چې را مونږ هم باندې غي کړی ده دی مونږ باندې غي کړی
مخام خټک سب ډیره مننه چې موږ سره مو خوږی خبرې وکړې خو تاسو نه بس تاسو خوږی شاعری هم اورو
نو زه به بالکل تاسو ته خپل یو فشل نو وایم چې تاسو یو اوري اړو نو ګین دا
بس نه یو عزیز زه بلکې زما اوریدونکو هم دا شی با ورته غوږ دی ساسو نستاسو خيسته او خوږه شاعری اورو چې تازه مو سلیکلی دا پرزوک
بس یو 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 غزل بدل تو اور ما بس بدی ٹیم کی کیسے ہے اپ کو غزل دای چی د وجود پر قید خانه کی یو کی دیم زان تخپل شہنشاہ و فریادیم د وجود پر قید خانه کی یو کی دیم زان تخپل شہنشاہ و فریادیم استاد شرط پولیس سرات میں دادے پار کرو استاد شرط پولیس سرات میں دادے پار کرو ستا په خیال کې بتر کو مدو زخیم ازانگی میں د وجود صرف اظہار کری ازانگی میں دا وجود صرف اظہار کی کڑی دا ملنگ کاسا کے کرن دا چوانی او بل سکنشت تا جستا ہم سری اکڑی بل سکنشت تا جستا ہم سری اکڑی پا دا ٹول کلی کسی دستا سانی او مقتد ہے چھے نمی پی جنی نی پی جنم ماخاما نمی پی جنی نی پی جنم ماخاما نزد دا سکس بخار کی گاوندیو
تاو
کراچی میشته لیکوال او شاعر مخام خټک چې تاسو ته د هغه ځای د ادبي هلو ځلو حال درکولو او خپل خوږه شاعري هم دروروله. د خبرونې په دې برخه کې ورزو کرکته هلته مو له پروفیسر وزیر شادان سره خبرې کړي. څوک چې په کالجونو کې پښتنو ځوانانو ته پښتو ښایي او په خپله هم د څو کتابونو لیکوال دی، هغه په سر کې د خپلو چاپو او ناچاپو اثارو په اړه معلومات درکوي.
زما یو د خپل شاعرۍ کتاب چاپ ته زخمونو تصویرونه چې پاره کې غزلې هم دي، نظمونه هم دي، څلور کتاب وغیرہ وغیرہ دا پکې هم شته. یو کتاب چاپ دی او څه ناچاپ هم او ما سره مواد شته. یو مو چې کوم دی پریشان صاحب ماں کتاب لکھ لے ما بنارس خان کمپائلیشن دے چپاری کے دے ہٹو تم لکھوالو مضمون ہمشتا پریشان صاحب شخصیت اور دے اگر کارو زیاد سید حسن استاد زمونگ دکھ دے زمونگ علاقے وہ لسی شاعر دے چربے تھے دیر تکڑا شاعر ہو اگر مانی مو کتاب لکھ لے ما بنارس خان آغام چاپ سے بل چکم دے اقبال نصیب خطک سے چکم دے پاگوئی ہم ما بنارس خان دا کار کرے دے اقبال نصیب خطک دا کار و جیار شکا آغام خضرت کے ساتھ دے یاگی لے علاوہ ما سے پیزل لس نزیات مکالی پری سر جرلز کے چاپ دی اگی لے علاوہ ہم دیرے افسانیم چاپ دی مختلف اقبال مو کے اقبال مو کے دیرے مکالیم چاپ دی اگو خوصر
برخه ډیر زیات کار دی هم په نثر کې شادان صاحب هم په نظم کې. خو زه چې ګورم د شاعرۍ مو یو مجموعه چاپ شوې لکه تاسو چې اوس په خپلو خبرو کې ذکر وکړو، دا د تحقیق او د دې څېړنو دا کار ډیر ستړی وي. تاسو جوړې خوا ته چې لاړې نو دا د شعر هغه خپېرۍ درنه خفه شوه که څنګه؟
بس دا امیر صاحب زما خیال دی چې شاعري مزاج غواړي. یو مخکې به چا انټرویو اورېدل هغه وایي چې ته څنګه شاعر شوې؟ زه چې کله په ځان پوه شوم نو شاعر شوم. نو زمونږ هم شاعر چې دغه جذبات یو ټایم پورې وو د شاعرۍ او بس اوس یې هغه تک شوي دي. نو ځکه شاعري اوس ډېره کمه کېږي، هسې ما شاعري ډېره کمه کړې ده. خو بهرحال بیا هم لکه ډېره کم ما ته مکې ډېرې کمې ملو دي. زه به دا وایم چې شاعري پکې ډېره وده نه ده کړې. البته نثر کې مې لیکل لږ زیات کړي دي. او شاید دغه تاسو والا خبر هم صحیح ده چې سړی بل طرف ته پام کړي. لکه ما پی ایچ ڈی به پکې وکړه، نو پی ایچ ڈی طرف ته چې کله لاړم نو واقعي چې شعر یو طرف ته پاتې شو. دغه وجه هم کېدای شي او بل د مزاج وجه هم شاید کېدای شي چې مشیری راغله، عمر زیات شو، نو شاعرۍ کې لږ ډېر جذبات ځینې چې ځوان ته کار وي. زره خلک په بوډا عمر کې هم ځوان وي. ګوره ته چې دا کوشچن ورکړي زره بوډاګار دي هغه شعر لیکي، بالکل لیکي، خو هغه ځوانان دي.
ما خو زړه و چې ځینې مثالونه درکړم چې وګوره هغه فلانې شاعر چې مشاعره کې ودرېږي هغه فلانې څنګه شونډې ستایي، زلفې ستایي، او ته اوس په دې عمر کې شادان سه وې چې زه زوړ شوم.
او که هغه ځوانان دي کړه ګوره، نو واقعي چې زه خلک ځوانان وي په سپینې مفتو سره هم ځوانان وي، نو هغوی شعر بار بار ترقی کوي، هغه نه زړیږي. او بل دا ده چې هغوی اکسپورت لکه یو سړی سپیشلیسټ وي، هغه بس هغې طرف ته توجه وي. او سب دنیا خبرې دومره زیاتې شوې. هغه زما یو شعر دی چې بیرې مصرې مې زړه ته راشي خو د ژوند کشالې پښتو یې را وړاندې شي، د خولې نه مې غزل را نیسي.
صحیح شادان صاحب، د افسانو ذکر تاسو وکړو، نو څومره افسانې مو لیکلې؟ د دې څه مجموعه نه جوړېږي چې چاپې کړي؟
یوه تقریبا زما خیال مجموعه خو نشته، خو څه څورلس پورې افسانې به یې ځای چې خو راټولې کړي مې نه وي. وحدت اخبار کې او په هیواد کې چاپ، او دا ما خیال دی چې د 1902 ما د افسانو د چاپ کولو ابتدا کړې وه. او اول افسانه مې په 1902 کې چاپ ته ما ته یاد دي، پګړۍ نومې وې، زما پګړۍ. نو بس نور بیا دغه سلسله شروع شوه. تقریبا یو ډېرې مې ونه لیکلې، بس یو څو مې ولیکلې، څورلس افسانې به یې تقریبا هو چاپ کړې مې، مجبور ده چاپ کړې.
صحیح نو دا ځوانان چې دی یا نوې زمونږ نوې نسل چې دی څومره علاقه مند دی د پښتو ژبې د زده کړې سره کالج ته یا یونیورسيټي په سطح باندې په خوا چې څومره زده کوونکي یا محصلین به راتلل هغه عمره راځي کنه اوس پکې زیاتوالی راغلی ځکه پښتو اوس لږ تر لږه د روزګار ژبه ګڼلی شو یو وخت په خلکو وی چې پښتو د روزګار ژبه نه ده د ګټې ژبه نه ده خلک ځکه نورو ژبو ته ځي اوس خو په پښتو کې هم پیسې ګټل کېدای شي په میډیا راغلله پوهنتونونه راغله ډېر کار پکې کېږي نو که څوک غواړي په دې لارې هم ځان ته رزق ګټلی شي ستاسو څه خیال دی پروفیسر وزیر شاهدان صاحب
یار ډېره زبردست خبره دی وکړه نشه زما خپل هم خیال دا دی چې هر ژبه چې دا په درو حوالو سره اهمیت مومي یو دا چې کله عوام چې کوم دی خپل چې کوم خلک ژبه وایي چې هغه خلک تکړه وي نو ژبه ترقی کوي بل خبره دا ده چې کله چې حکومت غواړي چې را دا زموږ مخکره را دیو نو حکومت چې کله خواري وکي نو بیا هم کېدلی شي نو واقعي چې پښتو په ول سره چې موږ خبره کوو نو دلته په کوهات کې او یا په کر کې به زه دا خبره وکم بغیر د مبالغې نه چې دلته پښتو ژبه ته ډېر کمه توجه ده یعنی افسوس خبره دا ده چې پښتانه دي پښتو ژبه وایي او هغه باوجود هم خبرې په پښتو کې کوي کور کې پښتو وایي په دفتر کې به پښتو وایي خو چې کله خبره د پښتو شي نو بس بیا هغه یو شعر ما ته را یاد شي ولی چې یو شاعر دی چې پښتو کوسه په کوسه ګرځي پښتانه لټوي او پښتون په مخ منډې وایي چې ما دې نه لټوي نو بیا دغه خبره جوړه شي چې کله د پښتو خبره شي نو دوی پښتو ته شا کی دغه رنګ کوهار کې هم مسله ده چې هلته چې کوم فیډنګ سکولز دي چې کوم نه مشته بشمان راځي هلته په یو سکول کې هم پښتو نشته نو چې کله کالج ته سټوډنټان راشي نو هغوی د دې متعلق اگر چې هلته خو چلو اردو هم شته هندکو هم شته پښتو ډېره زیاته ده خو دلته اړو هغوی سوچ هم نه وي چې یاره پښتو هم په کالج کې شته ځکه چې هغوی په سکولو کې پښتو نه ویلې او بل دلته یو بی ایس سیستم را نمیږه د پښتو بی ایس لپاره باقاعده اعلان وکړو خو امیر صاحب څوک هم هغې ته را نغلل په کوهات کالج کې دا ډېره د افسوس خبره ده او بس تا ولا خبره هم ټیک ته چې اوس خو پښتو هم د مارکیټ ژبه جوړیږي لګیا ده خو بیا هم پښتو ته زمون په دغه علاقه کې توجه کمه ده
شادان صاحب د دې وجه څه کېدای شي لکه وجه څه کېدای شي یا خو پښتانه ډېر تکړه خلک دي وایي چې په اسانه باندې موږ فارسي هم زده کولی شو اردو انګریزي هم زده کولی شو نو کار مو روان وي نو موږ ته حاجت نشته چې په خپله ژبه کې کار وکړو او یا ناړامه دي ناګاره دي پروای نشته ته څه فکر کوي ولې لکه خپله ژبې ته خلک پام نه کوي
بالکل رښتیا خبره ده حقیقت ته چې کله کومه ژبه د دربار ژبه وي د سرکار ژبه وي او د مارکیټ ژبه وي د هغې ته خلک توجه کوي یو وخت کې فارسی د سرکار ژبه وه د دربار ژبه وه ما په خپل هم پښتژم جماعت کې اگر چې کله نه مغل لاړ دي ما هم پښتژم جماعت کې موږ په سکول کې به ویلی شوه ما ته یاد دي زه په اتل نولس سوه پنځه اتیام کې په اتم جماعت کې وم ما خیال درې اتیام کې نو ما په فارسی ویلی وه هلته نو فرف اثر یې پورې وو لکه ځکه چې هغه دربار ژبه وه بس مغول او سرکاري ژبه وه هغه ټایم پورې فارسی اثر وو دغه رنګ د انګریزي اثر چې انګریزان لا دي اوس پرې اثر شته او چې کله پورې دي اوس خلک چینی هم د کوي تاته به پته وي ځکه چې هغه هم دی لږ ډېر د سرکار د دربار ژبه وي ته به وګورې چې پښتانه به ډېر چاینا ته ځي او دلته به هم مرکزونه کولوي او په بنو او په میرانشاه کې خو ما خیال دی چې دغه یو سیشن څو تیر هم شو چاینی ژبه خلک زده کوي ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا سرکار ژبه ده نو دغه وجه ده چې پښتو سر خوري لګیا دی چې حکومت ورته توجه نه ده کړې څو پورې چې دې سره موږ روټۍ نه وي تړلې نو پښتو ته توجه ډېره کمه ده اصل خبره دا ده چې موږ هر څوک پیسو پسې منډې وای نور څه اخلاص نه اخلاص نشته صفا خبره داسې ده وروره نو چې کله دا د روټۍ سره وتړلی شي خېټې سره وتړلی شي نو پښتو به هم ته وګورې چې چای نه زده کوی شي نو پښتو به چې خپله ژبه ده نو هغه څنګه هېروي
ستاسو خبره په ګل بدله د بختاني صاحب شعر یادېږي چې وایي په پیسو پسې پښتو پښتو نارې کړې. پښتانه فارسي وایي چې ماړه شي. دغې ورځې په هیله پروفیسر وزیر شادان صاحب چې خلک خپلې مورنۍ ژبې ته پام وکړي او خپله پښتو پالي. نو د مرکې وروستیو شیبو ته نږدې کېږو، تاسو اوس څه شعر اورولی شئ که نه اورېدونکو ته؟
یاره شعر خو ما ته یاد دی، امیر صاحب زه ډېر معذرت غواړم، او کتاب را سره شته ده، سود دې وکړو بس زه هم پملاست وملاست مې دغه خبرې وکړې. شعر را ته یاد نه دی اصل خبره دا ده، خو بهرحال چلو یو څو زه کوشش کوم که یو څو شعرونه، ځکه چې دغه نه بغیر به هم نیګړي وي. چې د ګل په سوري ماشومان دي خوبولي پراته، د ګل په سوري ماشومان دي خوبولي پراته، د زنې کور کې د خالونه څومره غلي پراته. چې په ماښام به یې په یوه سکړه کو شور جوړ کړی، چې په ماښام به یې په یوه سکړه کو شور جوړ کړی، دیاب خیب له ماشومان چرته د کلي پراته. بل شعر دی چې آلی و نئی گلالی بیا خطیز دل کوم راغلا، آلی و نئی گلالی بیا خطیز دل کوم راغلا، دا پرنگ کبر مات بنگری دا چا پسلی پراتا.
د پروفیسر وزیر شادان مرکم واورېده. تاسو د مشال رډیوي مجلې ته غوږی. د خپرونې په دې شیبو کې د شاکر وزیر سره غږېدلې یو. د نوموړي د شاعرۍ کتاب چاپ شوی او د وزیرستان په کلتوري هلو ځلو کې فعاله ونډه اخلي. په سر کې هغه د ځان په اړه معلومات درکوي.
او جانی خیل بنو سره تقریبا داسې 100 کیلومتر ایخوار جنوب لوري ته زموږ علاقه ده. او وختي ما یو نان ګورمنټ ارګنایزیشن کې کار کاوه خوندې کور، نو بیا ته طالبانو کې نیب کړم، هغه سرویس بیا لاړو کنه. بیا زما اوس پرایویټ سکول دی موجوده واقعي الهیدر پبلک های سکول په نوم باندې، نو هغه کلی کې مصروفی ما د تعلیم خورولو کوشش کوم، ځکه چې مونږ علاقه د تعلیم نه ډیره پاتې راغلې ده. نو هغه سره بس موبایل باقی ادبی حلې زلې دي چې ټوله پښتونخوا کې چرته وي، نو خامخا پکې حاضر یو، ځکه چې یاران دوستان وایي نو خامخازو بڑا گلی سیمینارو نہ کسا ہو دا جنوبی ٹانک جنوبی پختونخوا ادبی حلے سلے چی سی نو پغی کی ورسرا بھرپور بھرپور کار کرو.
صحیح. نو ستاسو کتاب هم چاپ شوی ګلونه په ورغوي، دین علاوه نور مو چرته په مجلو کې څه چاپ کړی، په خبرونو کې یا سن اچھا پلارې په دیړم کاوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بالکل. دلته چې کوم دا وحدت اخبار دی، بده کې وخت په وخت کنه کلام چاپ کیږي، نور موضوعات هم چاپ شي. دلته دا لکی ډیسټریکټ لکی او ډیسټریکټ بنو په لیول نظر غونډه دا سم مجلبا وي درې میاشتنې، هغه کې به مسلسل زمونږ کلامونه موضوعات چپ کېدل. او ډیر نه چاپه مواد پرته دي، خو چونکه خپل دا تاسو ته ځکه چې مونږ خو د میډیا د نظر نه یو خایو، د اکیډمۍ دغه سره لږ ډیر سسته دي، او به هر حال بیا سر ځای کې سفارش لګي چې مونږ ته څوک نور کتابونه چاپ کړي. کړي ښه مواد لرو، نور هم داسې شته دي چې تقریبا یو دوه کتابه نور به زه ور باندې چپ کوي، سم خو وخت سره به ان شاء الله هغه چپ کوو.
او دغه کتاب ګلونه په ورغوي، دا کتاب چې تاسو چاپ کو دا مو په خپل چاپ کو یا که په چاپ کې در سره چا مرسته کړې و شاکر وزیر صاحب؟
یار دا مو په خپل چاپ کو، دا مو په خپل ذاتی باندې چاپ کړی دی. او بالکل
صحیح. او تاسو هلته کوم ادبي جرګه لرئ چې په هغه کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې نورو سیمو ته هم د پښتونخوا ورځی چېرته چې ادبي ناستې وي هلې ځلې وي هغو کې هم تاسو برخه اخلئ، خو په خپله جاني خېلو کې یاست، شاوخوا سیمو کې کومې ادبي جرګې فعالې دي، تاسو د کومې جرګې غړي؟
بالکل، زمونږ خو شروع کې ځکه چې دا شعر او شاعري اوس ماشاءالله کافي ملګري زیات شوي دي، شروع کې خو بس دلته کې زما زمونږ سره سایډ کې باقا خیل محب وزیر به و، گوهر وزیر به و، بس دا یو څو کسانو کنه. نو اوس خو ماشاءالله مخکې مونږ زمونږ خی صورت دی په نام باندې یو مشترکه، اوس خو مونږ جانی خیل کې خپل سپیسیفیک کافی شاعران دي، او زرغون ادبی جرګه جانی خیل وزیر په نام باندې، او ډیر ښه فعال دي اوس نردې وشو. او د څو ورځې کې یو مشاعره هم الان کې موسم ټیک نه دی کنه، او دلته یو څه داسې کلیزه غوندې ده، د علاقې د ترقی په نوم هغې باندې ملګرو د مشاعرې تابیا کړې ده، ماخل کې را روان، او اتوار په شپې به وي امید دی. هغې په حوالے به زه درته ایس ایم ایس او سم باقی تفصیلات یا غرض بیا ان شاء الله په فیسبوک در کما.
صحیح، بالکل. مونږ به په ډیر ویاړ سره دا ستاسو مطالب خبرو کو په مشال ډیوی مجله کې. مونږ اوریدلی چې شاکر وزیر صاحب تاسو په وزیرستان کې چې کله کلتوري حالې ځلې کېږي په هغو کې هم تاسو مخکې داسې کلتوري موقع وي کلچر پروګرامونه وي په هغې کې تاسې فعال استئ. په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکوي چې په وزیرستانونو کې څومره کلتوري حالې ځلې کېږي، د څومره کار شوی په دې حواله باندې؟
وزیرستان کې اوس ډېر دا کار پرمختګ روان دی، حالانکه هغه وخت و چې یار مشاعر ته به ډېر په سپک نظر کېدل، خو زه اوس دا وایم چې تقریبا دا تیرو دوه درې کالونو کې زه په تیر کال کې زه درته وای خایم دا 2019 کې پنځه مشاعرې هغه ځایونه چې چرته هغه د افغان مرکز وو که نه، زه به دا وایم که نه چې د دې سیزونو چې کوم خلاف خلکو طالبان په هغې لکو کې پنځه مشاعرې ته زه په خپله تللی یم. او چې کله دا مرج دا ایریا راغله او هلته ډیپټی کمشنر هغې په میرعلی، میرانشاه او برزمک درې تحصیلونو کې هغې د پښتو کلچر او د جشن بهار په حواله باندې دوی چې مونږ دغه کار کوو، نو ما سره یې رابطه وکړه چې په دې کې به تا مرسته مونږ ته پکار وي. نو ما مخکې خبره وکړه چې په میرعلی، په میرانشاه، په درې تحصیلونو کې ښه په ګڼ تعداد سره شاعران هو، مقامي سینګراران هو او سره د بار نام راغلی وو، نو خو ډېر لا پای خولي پروګرامونه وشول. نو ادبي هلي زله ډېرې په زیات کلتوري اوس په وزیرستان کې پر مخ روانې دي.
نو دا محفلونه د خدای نورم ډېر کړي. شاکر وزیر صاحب، مونږ به خوشاله شو کاوریدونکو ته خپل د کلام ځینې نمونې واوروي، ځکه چې شاعر سره مونږ خبرې کوو او شعر ته وانورو به خوند نکړي.
چلو تاسو یو غزل دی وای چې شپیاړه ول دی نه د کار نه د روزګار ژوند دی، شپیاړه ول دی نه او شپیاړه ول دی نه د کار نه د روزګار ژوند دی، ستا د نظر په دیوالونو کې ایثار ژوند دی. نو مونږ د کردار نه یو ملګرو د مقدار قاضیان یو، ملګرو زخمو پریوته لمیار ژوند دی. شعر دی چې څوک یې چې ویني سمدستی کانے پلاسی ورتا، سوکی چیوینی سمدستی کانے پلاسی ورتا، دگا گرسرو پختنو لکا دمار جوان دے. او یو شیر دے چے پوہے گمنا چے پس لمرگ برانا بل سے امتحانا خلی، پوہے گمنا چے پس لمرگ برانا بل سے امتحانا خلی، منخو تیر کڑے سپا ڈارا و اس پہ خوار جوان دے. او اخیر شیر بوایم چې شاکر خدای خبر چې کم یبا ول را درم، یو د جانان بل د مرګي په انتظار ژوند دی.
شاکر وزیر خبرې او شعرونه مو واوریدل. له همدې سره د مجلې دا غنه پای ته رسیږي. تر بیا د رب بچا پامن.
چاہتا پاتا نشتا دیکھو ماں سے ماں نشتا تپات نشتا دیکھو ماتیما سدنا مرادا عشق زکات یما سدنا مرادا عشق زکات یما تپات نشتا دیکھو ماتیما تپات نشتا دیکھو ماتیما کرد جانانیم منا جاتیما ذکر د جانانیم منا جاتیما سدنا مرادا عشق زکات یما سدنا مرادا عشق زکات یما چاتا پات نشتا دیکھو ماتیما چاتا پات نشتا دیکھو ماتیما جنازہ یم تو بارات یما